السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د کاپ 15 د مارچ 15 اپریل. په خبرونو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ ضیا احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی او عبیدالرحمن نظامانی پرون سره کتلي. د نظامانی په قول لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونی په کندهار کې د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره هم کتلي وو. امریکایي سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنه شي. له کله چې طالبان بیا وخت رسېدلي د امریکا متحدو ایالتونو څه باندې 2 میلیارد ډالره نغدي پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوری پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره دی د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې د روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 20,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته د امر ګوبله تیر شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغو پر پوستي برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه خبرګونه دی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړې دي. ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 80 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې 3 ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه وو. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوي او مړه شوي دي. او ټاکل شوي چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکترانو په سپارښتنه یې له تېرو څو باندې 3 میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اتنې می بجید شارجه د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالې د یک شنبې پورز د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشنبې پورز یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي.
د اروپا پارلمان ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محروم کړي.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې افغان سوداګر وایي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی له ایران هم شکایت لري.
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي، مونږه ټیټی نشو کولی، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د اروپאי پارلمان غړیو د هغه څه پاړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقوقونه بولی یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت پاړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنځشنبه د اروپای پارلمان په کونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محروم کړي، او دا حق اقدام دی چې د اروپای پارلمان د غړو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خو ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم دراس ویلي چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیر بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخبر کړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت تر لاسه کول وروسته په چیرو دوه کلونو کې لښپژم ټولګي پورته جوني ل شوونځي او همدارس په هنتونه منه کړی دي. د اروپای پارلمان په پریکلي کې له طالبانو دا هم غوښتل شوی چې د اعدام علني سزا، وحشیانه زورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپای اتحادیې هر راز تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدای شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو د ایران د حکومت لخوا له 13 کلونو د کم عمر افغان ماشومان پر جذب او د سوریه جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښوولې. یو شمیر افغان کارپوهان د ایران دا چاره د افغان کډوالو پر وړاندې یو ډول ظلم بولي او وایي د نړۍ ستر نړیوال سازمانونه باید د دوی پټکو د غزالمانه کړنو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
پیران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځنګړي توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. پیران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خپور شوی راغلی، دغه ډلې د سوریې په جګړه کې لا 300 کلونو د کم عمره افغان ماشومان پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنی د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنی د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 13 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان له ازادي ریډیو سره په خبرو کې وای له هغو کسانو سره یې لیدلی چې د ایران مخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
څه موده مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مسره وکتل، مامور یو افغاني چې له پښو ګوډ وه او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې بیرته خوشې کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباعو ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفاده جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوز جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغې ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولا هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولا د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقوقو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقوقو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقوقو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دي له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران په موضوع کې به تم شو. البته دا ور د تجارانو ستونزې افغان سوداګر وې د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خندونه سبب شوی چې د ایران لارو ته مخه کړی. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګری مالونه د ایران لارو هیواد ته واردوي. دوی په عین حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوری حکومت په محل وشوه. هغه محل په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر $100 میلیون پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه مود ورسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړی ده. شغله علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې یو سلسله قیدات د کرای په کراچي کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پرسادی یو ته دا ټومونه خو بيخي بند کړ چې په دې لار به نور اوري. هغه ته د ټټلس یم ممنوع مواد وای نو اکثر تجارت زمونږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شان دی په هغه باندې بانک ګارانټي او بعضی شان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی وته مشکلات ایجادې مال نه راپریدي، او کانټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وې چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. ښاغلی علي کوزیوی د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندر عباس لاله انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
هلوی مشکل زمونږ دا ده چې د ایران د لارې نه تاجرات دي مونږه ټیټینو شکوله بانکونو ته پیسې نشو دیدل. دا مالونه چې راوړو اول به جبل علی ته راوړو او پس دا غینه به مونږ راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوی دی او ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې بیا هم خلک مجبور دي چې دغه لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وایي کله چې بهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیبروس پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیست را لیست کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بي پولي خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له مشر ملا ایبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي. یاد سازمان ورم ورځ دی ویلې مې په خبرولو د خزینه خبرالانو په وړاندې د بندیزونو په زیاتوالي اندېښنه خولې. هم مهاله ځینې خبرالانو وایي د دې بندیزونو ترڅنګ په کارځای کې له جنسیتي تبې سره مخ دي او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات لابه دې سپوږمې اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف د خزینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالی ته اندېښمن دی. دغه سازمان د جنوبی آسیا څنګه د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خبرولو سره د خزینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداري ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر اس اف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشتې صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انزورونو خبرول منع کړی دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قومندان رادیوي خبرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولای. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او خزینه خبریالانو ته امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. خزینه خبریالان هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه خزینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بعضی از برنامه‌ای که خورم
ویل شیوی زینی خبرونی چې قضی پر مخ وړي سړی باید هغو کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبریالان ډیر کار کوي خو ماش ډیر لږ ورکول کیږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډیر ماش ورکول کیږي. زینی رسنۍ خو خزه خبریال له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تبعیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لیک لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کیږي.
هر خانم که با نهاد یا با رسانه کار میکنند
کومه خزه چه غواری پا ولایت که کومه رسانه سره کار وکړي لمره باید له طالبانو سره په همغږی د اطلاعات و کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې دی چاره که خزی ندی بریالی شوی او مکتوبی ندی راوړي دوی سړی ګمارلی
او استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده، ولی بانو نتونستن به خاطر نبود مکتوب.
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه وه، خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو سو د مرکو پر وخت یې وکاروي او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضي کیږي. په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضي کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کندوز ته. هلته د ګلتپی ولسوالۍ اوسیدونکي د ولسوالۍ پروختیایي مرکزو کې د صحي خدماتو له نشتوالي یا کمبوده شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په یادې ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال کړي. ګلتپا د 10 کیلومتره واټن په درلودو د کندوز ښار په شمال لویدیز کې موقعیت لري او د کندوز له تازه منظور شو ولسوالیو څخه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولای. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتپی ولسوالۍ یو وسیدونکي محمد رسول آزادۍ روډي ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتیایي مرکزونه د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي ترڅو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل
وروره موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک شته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر شته خو مطلب داسې نه لکه غټ هسپتال گزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نشته پکښې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي.
کلینیک هست بازم ملت زیاف از رسیدگی کردم قدر نمیتونه یک شفاف
دلته سیبیس کلینیک شته دی، خو دومره امکانات نه لري چې د عجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي او د غراز مسلکی ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتپی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوري وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر اورز لدری و سونی ولی تر دری سو و شل و نفر و پوری مراجعین لری. اوس محال موگ دل تخلکو تا ارتوپیدی، فامیلی، پلاننگ، ولادی و نسائی او در خوارزواکی پا برخکی خلکو تا روختی خدمتو نوراندی کوو. او کم درمل چه دل تا موجود دی هغا خلکو تا پا وریا تو گور کوو.
د ګلتپی ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 50 بستریز شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور یې کړې او موږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړې دي.
ګلتپه پخوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ نو د ګلتپی سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د غزنی اوسیدونکو وایي دلته د ښاري بنظمۍ او ترافیکي اصولو نه رعایت له کبله خلک لري ستونزو سره مخ دي. دوی وایي نه ناروغان په وخت روغتونو ته رسولی شي او نه هم نورو کارونو ته په وخت رسیږي. د دوی په خبره لومړی باید خلک نظم رعایت کړي، کنه بیا د طالبانو حکومت لاس په کار شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزنی ښار کولای سب سیمه دلته ټرافیک جام او پلسکونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ټرافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ټرافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم، روجانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قلای صاحب زه چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلی. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسري وي، خلک وي، اکثره سپینیري وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او شاروالۍ شاري بې نظمي او بې ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو که داسې وي یو څوک توجه ورته وکړ د محترمو ترافیکو مدیریت یا پولیس یا هر څوک چې وي، دا شاروالۍ خو ځان ته هر څوک یوه وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو مې ګمان نه کېږي چې چا اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خرابې دي، ډېر کار خراب ده. نو که داسې وي چې څوک هغه ورباندې وکړ، دا به انشاءالله د موږ هم په ګټه وي، د دولت هم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسېدو دون کې دلته له شاري بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نوم یې عبدالکریم د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکړم. بازار کې خوځت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړه کړې ده. دغه موټر ول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچو ول باید په خپل اسټاپ ولاړ وای، د موټر سایکل ول مکثریت ډېر رشکش جوړ کړی ده، بلکې خپل لاس نه ځي پوښتې څوک په چپ لاس راخوشي څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوي ډیری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراتول نه ور معلومیږي. لومړی باید خلک نظم مرات کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل ځای ودري، کدی اډې ول ده د اډې ول باید په خپل ځای پارکینګ کې موټر، کدی سړک ول ده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک د سړکو ول سړکو په سر ولاړ دي، د اډې ول د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالي. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار عملي کوي، نه دولت په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسېدونکو د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځند پلورونکو د تنظیم په مخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې، تر څو څنګه وکولی سي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي اوزو د امرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکاري او همغږۍ په اړه بحث او خبرې سوې دي.
او وروستی راپور هم دا چې د افریقا تر ټولو لوی د کاکاو پروسس کوونکو هیوادو آج ساحل او غانا د کاکاو پروسس درولی او یا هم کم کړی، ځکه دوی نشي کولی د کاکاو بوټي دانې وپیري. د رویټرز خبري اژانس د څلورو سوداګریزو سرچینو په حواله ویلي دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې باید چاکلیټ نرخونه احتمالا لوړ شي. ملالې بشیر او نور جزئیات.
د چاکلیټ بیا شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي لستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم سوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلی چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند سوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه سوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي کاکاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکی ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیری. دغه سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند سوی. په غانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیری په وروستیو میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکی شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخه تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بې 12% لوړې